تاکید میکنیم که با دست اجنبی نفته.
تشکر جناب محترم از شما و از ادیب صاحب که در برنامه حضور پیدا کردین. تشکر از شنونده های عزیز هم. تا برنامه دیگر، الله یارو مددگارتون.
السلام علیکم درنو دوستان، ستړي مشي وخت مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په یو بل یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري وابهوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په کابل ښار کې د ورستي او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. نور مسایل هم لرو د خبرونه د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. یو شمېر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو، تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وای په دشت برچی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امانه سم د اخلال حادثه وکړه او د مظاهره په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دفاع وزارت د سوق ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړې او ټاکل شوی ده چې د هند حکومت دوه وزیران پروانهونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تأسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیس وای په دشت برتی سیمه کې نن یو شمېر کسانو د امن نظم د اخلال هڅه وکړه او د مظاهرې په نامه پر پولیسو ډزې وکړې. د امنیت قومندان سید محمد روشندل ازادي راډیو ته ویل په دشت برچی کې هغه مهال مظاهرې او یو شمېر نورو کسانو بیا بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو د غلطه د علیپور په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو یو قومندان ونیو.
دې کې دا جاده برآمدان پوسای پولیس آتش
زدند. د یو شمېر کسان چې سرکونو تر او تل د پولیسو پوستې وسوځولې، پر پولیسو ډزې وکړې، له شلو زیات پولیس ټپيان دي. دا د بلواګرو یو ډلې ده چې د امن نظم د اخلالولو او توتريخوالي د پروتوکولو په هدف راوتلې ده. د کابل د امنیت قومندان ویلي یو شمېر نورو کسانو سره چې سولېس اعتراض یې کړی دی د وضعیت د کنټرول په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن دفاع وزارت د سوق او ادارې له مرکز څخه د کابل او ولایتونو د امنیتي ادارو له مشرانو او قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست بیان وایي ولسمشر د افغان هوایي ځواک د لا تجهیز او ځانګړو ځواکونو د شمیر پر زیاتوالي ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې کمانډو ځواک د تاروزی عملیات زیات کړي. ولسمشر غنی د غراس په خوست ولایت کې د ملي اردو په لیوا د روسي برید پړه د تحقیقاتو حکم هم کړی دی. دفاع وزیر طارق شاه بهرامي افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې په اورزګان، غزنی، فراه او فاریاب کې د پراخو بریدونو هڅه وکړه خو افغان ځواکونو پر شا وتنبول. په جوزجان کې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د خماب ولسوالۍ له دیوقلا پوځي اډې څخه وتلي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د پوځي مصلحت لمخې افغان ځواکونو دا اډه پرېښې ده.
کمیټه نظامی و با مشوره بزرگا و فیصله و
د وی پوزي کمیټه د سیمې د مخاورو په مشوره پریکړه وکړه چې دیو قلعه اډه چې شاو خوای آبادی نشته او لری په یوې دخته کې ده چې امنیتي ځواکونه ته پر وخت مرسته هم نشي رسیدای تر څو چې عملیاتي پلان جوړیږي د اوس وخت لپاره تخلیه شي. د جوزجان والی ویل خماب ولسوالی دوه میاشتې وړاندې سقوط وکړ خو د امنیت قومندانۍ پرسونل هلته پاتې و چې وسوالو پرې اوبه بندې کړې وې او سرتیری له ستونزو سره مخ شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران پروانهونه کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړ شو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي خپل هندي سیاله سوشما سواراج ته د کرتارپور د تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د رواني اونۍ په پای کې پرانستل شي. میرمن سواراج قریشي ته نن په یو لیک کې د وخت د نشوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده خو ویلي دي چې د غذایی پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې برخه واخلي. د پلان له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو بنسټ ډبره د نومبر په 28مه کې ایږدي. د دې تاسیساتو جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لار د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د اروپای ټولنو مشرانو نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اتحادې څخه د برتانیې د وتلو معاملات تایید کړه. دا خبره د اروپای شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل سرمشریزي ورسته وکړه. په همدې وخت کې د لاتوینیا ولسمشر دالیا گریبایسکایت ویل اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ تایید شو، خو له اتحادې څخه د لندن د وتلو پروسه لا زیات وخت اړتیا لري. د بریکزټ د تایید شوي معاملې له مخې برتانیې به د 2019 کال د مارچ میاشت په 9 نیټه له اروپای ټولنې وځي. د بریکزټ موافقه اوس باید د برتانیې د پارلمان لخوا چې یو شمېر وکیلانو یې د مخالفت خبرداری ورکړی تصویب شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. ولسمشر ماکرون نن په خپل ټویټر ولیکل چې شرم دی هغو ته چې پر پولیسو یې برید وکړ، او شرم دی هغو ته چې د ملکیانو ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وی په پاریس کې د شنبه په ورځ په مظاهره کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه درلوده چې له پولیسو سره په شخړو کې 19 کسان ژوبل شول او لسګونه ونیول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش کړي چې ولې دا عملیات چې تر هغه مخکې ترسره کیږي.
د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده او خدا چې په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې هدفي وژنی او هدفي ترورونه د چا کار دی له یو افغان امنیتي کارپوه سره غږیدلی.
افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده. د طالب په نوم هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي
د به هم واورئ چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو او د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي. همداشان په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سیکانو د تګ راتګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. نور مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو د لر سره پات شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په کابل ښار کې د وروستۍ او تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلې دي حکومت باید کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د ترور تر شا د ځینو نامعلومو کړیو لاسته چې باید وپیژندل شي، خو د کابل امنیه قومندان وایي د تروریستي حملو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پراخ پلانونه چمتو کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د عالمانو د شورا د رئیس له ترور کېدو سره سم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي چې حکومت یې باید په پیژندنه کې هڅې جدي کړي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی کسانو په ترور اندېښنه وښوده او ویل چې اړتیا ده د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي چې مجرمین له جرم کولو د مخه ونیسي.
دا واقعا د تشویش وړ دي، خلک یې تشویش کړي چې ولې دي او دا عملیات چې تر هغه مخکې ترسره کیږي. زما په نظر دلته ډېر نور ګروپونه دي، تورستي ګروپونه دي چې هغه د طالب په نامه فعالیت کوي خو د طالب مربوط نه دي. حکومت زموږ استخبارات باید په دې کې ځان لږ قوي کړي ترڅو چې تشخیص نشي ګروپونه تورستي ګروپونه او د هغو اهداف معلوم نه شي. زه فکر کوم د دغسې پیښو مخه نیول به د حکومت لپاره ګران کار وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې تېره ورځ د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی د کابل ښار په اومه ناحیه کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. په خاطر دې هم په کابل ښار کې د سیاسي چارو پوه زلمی وردک او د مدني ټولنې ځینې کسان ترور شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او ملکی کسانو د ترور د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولې دي. د دغه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه ټیټه شوې او امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ډېر امنیتي پوستې جوړې کړي.
تر کل پلان برنامه کې پیښو است. په خاطر
د وبل په مجموع کې د لوی تروریستي او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره چې کوم پلانونه جوړ شوي، یو یې د ګډ کمیسیون جوړول دي چې د کابل وضعیت وارزوي. په نتیجه کې 13 نورې پوستې جوړیږي چې کابل ته د داخلېدو لارې وساتي. په دې نو پوستو کې 10 ملي اردو او 6 پولیسو پورې اړه لري. د وای په 13 ورځو کې د کابل پولیسو 133 کسان چې په بیلابیلو غیر قانوني پیښو کې ښکېل ګڼل کېده نیولې دي. مدنی فعالان وایي که حکومت د ملکی کسانو خوندیتوب ته تدابیر جدي نه کړي، د هیواد پیژندل شوې سیاسي څېرې، مدنی فعالان او خبریالان به خوندي نه وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په افغانستان په ځانګړي ډول پایتخت کابل کې هدفي ترورونه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي پکار ده چې افغان کشفي او استخباراتي ارګانونه د دغه ترورونو د مخنیوي لپاره د پام وړ لازم اقدامات ترسره کړي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه دا پوښتلی چې دا ترورونه وژنې د چا کار کیدی شي. نوموړی وایي
افغانستان سرحدات آزاد سرحدونه دي او د پاکستان سره 2600 کیلومتر موږ سرحد لرو. دا محفوظ نه ده، دا امنیت په دې نشته، کنټرول په دې نشته، نه لرو په دې کنټرول. ازل خیال دریمه خبره دا ده چې افغانستان کې زیاتره امنیت خراب کړی ده د طالب په نوم. هغه مسئول غیر مسئول مسلح قوتونه چې دي د زورواکو په چارج کې دي، د زورواکو په وخت کې دي، نو دوی هغه کوي. دغه هم زیاتره د طالب په نوم هم ډېر خطرناک اعمال اجرا کوي، لکه څنګه چې کندوز د دوی په وجود کې سقوط ورکړل شو. غزنی کې هم زورواکان دي، حتی غزنی ته خو او بلوچستان ته خو او جمهوری ته خو اوس د فاطمینو په نوم هم خلک تنظیم شوي دي، رالیږل شوي دي دلته غدي. نو دغه وضع د افغانستان ډیره مهمه وضع ده، ډیره خطرناکه وضع ده. او مخالفین هم
خپل سلیمان خیل چیرې چارواکي وژل کیږي، سړی به وایي چې ځینې زورواکي کړی دي یا مثلا د بهر پلانونه دي. ولې دا چې مثلا د کابل د عالمانو شورا رئیس وژل کیږي، دی مثلا یو عالم دی، دین دی، د وژنه فکر کوي چې دا چا کار کیدلی شي؟ دا ترورونه
همدې نقطې ته زه وزر سره اتلم. په افغانستان کې هغه علما علامه چې د قران او د حدیث ترانا کې دغه جنگونه دغه ترور مخالف د شریعت غني او هغه د دولت علما غني او دوی له منځوري او سیاسيون هغه سیاسيون چې افغانستان ته تحلیل دي، امنیت تحلیل او د کوي او د دوی د اعمال مخالف دي، د مخالفینو هغه هم نخه کوي ترکیي چې د افغانستان دولت لپاره ډیره خطرناک او ډیره مهمه ده. باید دې لپاره افغانستان دولت او کشفي ارګانونه تدابیر ولري.
څه تدابیر باید څه وشي ستاسو په نظر باندې؟
ګوره دا د افغانستان دولت لپاره دا لازمه ده چې هر حوزه باید هغه څوک چې مسؤلیت خپل حوزې لري، مشهور اشخاص، علما او سیاسيون او د وطن طرفداران، هغه باید نشانی کړی وي، هغه باید کنټرول لاندې نیولی وي، هغه باید امنیت لاندې نیولی وي. هغه ته داسې دستور باید ورکړل شي چې هر چیرې دي باید امنیتي او حوزه د امنیتي حوزې په جریان کې اچولې وي، دوه چار چیرې سي تر څو د امنیتي حوزې تر کنټرول لاندې وي.
درنو دوستانو، زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري د سسد امنیتی چارو افغان کارپو هیګل سلیمان خیلو چې په کابل کې د ورستیو ترورونو په اړه زموږ له همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دغه هیواد کې یو شمیر سیاسيون، حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان د قانونو په پروژو کې دخیل دي. دغه وزارت سرپرستی وزیر نرګس نهان نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې حکومتي چارواکي او د پارلمان وکیلان هم سیاست کوي او هم تجارت. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي مرداد نجربی دا خبر ردوی وای اغلی نهان زکه دا تور لګوی چې ولسی جرګې د باور رایه تر لاسه نکړه. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان وای یو شمیر لوړپوړي حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسون د قانونو په ګډون په ځینو لوی ملي پروژو کې دخیل دي چې دا د شته پالیسیو خلاف عمل دی. اغلی نهان د څرګندونې د یک شنبه په ورځ په کابل کې پیو خبري غونډه کې وکړه.
له بعد مرغه په افغانستان کې یو بل تریخ حقیقت دا دی چې یو شمیر د پارلمان غړي، لوړ پوړي حکومتي چارواکي، د کابینې غړي او هغه کسان چې په لوړو دولتي درو کې په کار بوختي، نه یوازې د قانونو بلکې په نورو سکتورونو او سترو ملي پروژو کې کار کوي، یعنی هم سیاست کوي او هم تجارت. په دې برخه کې واضح پالیسی شته چې یا د سیاست وکړي او یا هم سوداګري.
هغه له نهان دغه خبرې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې په غیر قانوني توګه د قانونو په کیندلو کې هم د ملي شورا د یو شمیر غړو، زورواکو او چارواکو په اړه ویل شوی دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت دغه شان د یو کمپیوټري سیستم د جوړېدو خبره هم وکړه چې له دې لارې به له خلکو او حکومت سره د قانونو په برخه کې معلومات شریکوي او د لاس کلونو شویو تړونونو د عوایدو په تړاو به هم معلومات په دغه سیستم کې ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې یاد بنسټ به له دوی سره د پروژو د پلي کېدا او روڼتیا په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو مخې په لسو وروستیو کلونو کې 911 تړونونه شوي چې ډیرای کوچنۍ پروژې وي او په 2014 کال کې د کیندل شویو قانونو له درکه ترلاسه شوی عواید 900 میلیون افغانۍ وو چې اوس د شمیر 2.2 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي میرداد نجابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا په ځانګړي ډول د وکیلانو په اړه د افغانستان د قانون وزارت څرګندونې بې بنسټ وګڼلې. دا وایي د قانون او پټرولیم سرپرست وزیره نرګس نهان ځکه دا څرګندونې کوي چې له ولسي جرګې نه د باور رایه وانخیسته.
هغه خبره چې زه کوم دا ده چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د ملي شورا د غړیو له لوري د باور رایه وانخیسته، نو ممکن یو اړخیز قضاوت یې کړی وي.
که څه هم د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانون په برخه کې د سلګونه قانوني تړونونو خبره کوي، خو مخکې تر دې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یو شمیر مدني ټولنو او آن د افغانستان د مشرانو جرګې غړو په دغه هیواد کې په پراخ ډول د قانونونو د غیر قانوني کیندو په اړه اندېښنې ښودلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې. د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي چې لامل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي. په همدې حال کې د لوګر والی وایي د ملکي وګړو مرګ ژوبله ورته د منلو وړ نه ده او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي. نور حال خان محمد سین راکوي.
د لوګر ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې له هرې ممکنې لارې نه باید د دغو تلفاتو مخه ونیول شي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې په دوو پرله پسې عملیاتو کې څه باندې لسو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی وکیل وایي د دغه وضعیت دوام د یوې لورې په ګټه هم نه دی او ناوړې پایلې به ولري.
په دې وروستیو کې په لوګر کې د ملکي تلفاتو د وژنې او د هغوی د سوداګرۍ ګراف مخ په لوړېدو ده. یو بازک پیښه د شاره عمومي لارې جنجالونه، بېګا شپې د بادخه شانی جنجال، پرون ورځ په التمور کې د کوچیانو مسله چې شپږ تنه کې وژل شوي دي. لوګر ته یوه اندېښنه پیدا کړې ده او ملکیان متضرر دي. د ملکیانو د وژنې په برخه کې په خاص پاملرنه وکړي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کیږي چې د لوګر د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د پل عالم اړوند د پاتخوا بشهانه په کلي کې د امنیتي ځواکونو د یک شنبې د شپې په عملیاتو کې سلور ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر امنیتي ځواکونه له ځانونو سره بیولي دي. تېره اونۍ هم د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د اب بازک په سیمه کې په ورته عملیاتو کې وه ملکي کسان وژل شوي او ګڼ ټپیان شوي وو چې دغه عمل د لوګر د اوسیدونکو غبرګون راپارولی وو. د لوګر ولایتي شورا وایي د دغه ولایت د التیمور په سیمه کې په یوې بل امنیتي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. مخکې له دې هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو او عملیاتو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. د لوګر والی انور خان اساغزه په دغه ولایت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله یوه ستونزه ګڼي او وسلوال طالبان هم پکې ښکېل ښیي.
مشکل ټول مخالفین د داسې ځای څخه د خپل عملیات سازماندهګي چې هغه د کورونو څخه یا د جوماتونو څخه په دې کې مخالفین هم مري. یو حیات ما استولی دی، معلومات به کوم، وروسته به جدي اقدام کوم. په هر شکل د اشکالو چې باید د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. بیا سپینږیری سپینسرې کوچنیانو وژنه د اسلامیت څخه هم ډېرې خبره ده، د انسانیت څخه هم ډېرې خبره ده.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل دوی هغه سیمې چې ملکی کسان پکې اوسیږي د مرچل په توګه نه کاروي او د خلکو ژوند ته پام کوي. لوګر د کابل ولایت په جنوب کې پروت یو ناامنه ولایت دی چې وسلوال طالبان پکې فعال دي.
و موریدل چې په لوګر ولایت کې ملکی تلفاتو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ولایتي شورا د غړو اندېښنې راپارولې دي، خو دا یوازې لوګر نه دی، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په ځینو ولایتونو کې حتی په دمدي مسلې په ضد باندې یو شمېر خلکو مظاهرې کړي دي. دا چې علت څه دی، دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري، که استخباراتي معلومات سم نه ورسیږي. په همدې اړه صالح محمد صالح د سیاسي مسایلو تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې او په پیل کې درې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي علت پوښتلې ده.
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریت ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکی تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته هدف ته ورسېدلی شي. دوی په اکثریت داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسېږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخي ترلاسه کړي، په هغې منبع باندې یا په هغې مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچانګ کې دې ته هم نظر وشي چې دا خو به د تربیینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یوه پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقع نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤولان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نور ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي، که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارل او د وردګو له ولایت مې نیولي وو، دلته نظامي مسؤولینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي. او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي، اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دې د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی، او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
له دې هیڅکله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي، یو ملکی کس هغه ته نه شي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواوو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نه شي کولی چې خپله بېوزلي د وسلوالو قواوو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د سیاسي چارو افغان کارپو مجیب الله شریف چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په علتونو غږېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سام یو سیمه ایزه مسله. د هند او پاکستان د پنجاب ایالتونو په دواړو خواو کې د زیارت کوونکو سکانو د تګ تګ لپاره سرحدي تاسیسات جوړیږي. دې اقدام ته د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښیګڼې د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د پراخولو د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې د هند د حکومت دوه وزیران په روانه اونۍ کې د پاکستان او هند په سرحد کې د زیارت کوونکو سکانو لپاره د جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه پر ورځ وویل چې خپل هندي سیالې سوشما سوراج ته د کارتارپور د تاسیساتو د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون بلنه استولې ده. ټاکل شوی چې دا تاسیسات د روانې اونۍ په پای کې پرانیستل شي. د راپورونو له مخې میرمن سوراج ښاغلي قریشي ته نن د نومبر په 15مه نیټه په یوه لیک کې د وخت د نشتوالي له کبله په دې مراسمو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. خو ویلي دي چې د غذایي پروسس د صنعت او د کور جوړونې او ښاري پراختیا وزیران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د هند او پاکستان اړیکې له هغه راهیسې چې پاکستان تاسیس شوی دی تل کړکیچن و. دوی درې جګړې کړې چې دوه یې د کشمیر پر سر وي او اوس هم په دې لانجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه وخت ناوخت نښتې سره کوي. د پلان له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان به د کرتارپور د سرحدي تاسیساتو د بنسټ ډبره د نومبر په 28مه نیټه کېږدي. د دې تاسیساتو د جوړولو هدف دا دی چې سکه زیارت کوونکي له هند څخه په اسانه لاره د ګورو بابا نانک زیارت ته ورسیږي. د هند حکومت په همدې سیمه کې په خپل قلمرو کې د سرحدي تاسیساتو د یوې ودانۍ او سړک د جوړولو پلان د تیرې پنځشنبه په ورځ تصویب کړ څو د دواړو هیوادونو پنجاب ایالتونه سره وصل کړي. پاکستان د هند دا اقدام ستایلی دی. لسګونه زره سکان هر کال په پاکستان کې د بابا نانک د قبر د زیارت لپاره له هند څخه پاکستان ته ځي. د اوسنی پاکستان په اړوندو سیمو کې پخوا خورا زیات سکان اوسېدل، خو په 1948 کال کې د هند له تجزیې وروسته ډیری هند ته کډه شول او یوازې 3000 تنه په پاکستان کې پاتې شول. د سرحد په دواړو غاړو کې د دې پروژو لرغونې سره د ډیلی او اسلام آباد د اړیکو د ښیګڼې هیلې بیا ژوندۍ شوې. ټاکل شوی و چې په سپتمبر میاشت کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري، خو د دې خبر د اعلان په سبا په کشمیر کې د هند د سرحدي ځواکونو د یو سرتیر له وژل کېدو وروسته هند دا لیدنه فسخه کړه.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوري اوس هم یو نړیواله مسله تر اوږدو خبرو اترو او مخالفتونو وروسته د اروپایي اتحادیې مشرانو لدی اتحادیې د برتانیا د وتلو دوه مهم سندونه نن تصویب کړل. دغه سندونو په تصویبېدو سره د راتلونکي کال په لومړیو کې د برتانیا د وتلو پروسه عملی بڼه خپلوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشرانو هغه دوه مهم سندونه تصویب کړل چې لمخې راتلونکي کال برېټانیا له دې اتحادیې ووزي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړو د مشرانو تر غونډې وروسته چې څه کم یو ساعت دوام وکړ دغه اعلان وکړ. تر غونډې وروسته د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیا وویل د بریکزیت موافقه تایید شوه، خو د بریکزیت د وتلو پروسه به ډېر وخت ونیسي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې یو 1550 مخي سند چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وترو د شرایطو جزئیات پکې شامل دي او هم یو سیاسي اعلامیه تصویب کړل. د تصویب شوي سند له مخې برېټانیا د راتلونکي 2019 کال د مارچ په 9مه له اروپایي اتحادیې ووزي، او په تصویب شوي سیاسي اعلامیه کې هم د لندن او بروکسل ترمنځ د راتلونکو اړیکو او ګډو اهدافو په اړه موارد روښانه شوي دي. خو له دې سره سره دغه سندونه د برېټانیا د پارلمان لخوا منظوري ته هم اړتیا لري. په پارلمان کې د می د محافظه کار ګوند په شمول یو شمېر غړو بیا ویلي چې دوی باید دغه سند پر ضد رایه ورکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په یوه لیک له ولس څخه په مستقیم ډول وغوښتل چې د هغې موافقې ملاتړ وکړي چې حکومت د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره پرې خبرې کړې دي. می وویل دغه موافقه د برېټانیا لپاره یوه روښانه راتلونکی خوندي کوي، او له اروپایي اتحادیې وتل به د ټول هېواد د روغې جوړې او نوي کولو لپاره یوه نوې مرحله وي. د بروکسل اثر مشریزه وروسته له هغې ډاډمنه شو چې په وروستیو شیبو کې د مادرید د غوښتنو په اړه چې د جبل الطارق د راتلونکي په اړه د خبرې وشي یوه موافقه ترلاسه شوه. تر دغې موافقې وروسته د هسپانیا صدر اعظم له خپلې هغې خبرې په شا شو چې ګواښ کړی و چې که د جبل الطارق د راتلونکي په اړه خبرې ونه شي دی به د بریکزیت موافقه ویتو کړي. په شوې موافقه کې برېټانیا او د اروپایي اتحادیې چارواکو په دې اړه هسپانیا ته لیکلي ضمانتونه ورکړي دي. جبل الطارق چې څه کم 1 کیلومتره مساحت لري او د ایبیریا د ټاپو وزمې په جنوبي څنډه کې پروت دی، څه باندې 300 کاله مخکې برېټانیا له هسپانیا سره د جګړې په ترڅ کې لاندې کړی دی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl@org.
درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 د اف ام په صفه او همدارس په منځنۍ صفه 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدلی شي. اوس هم سلور